بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنې او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ساسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې 11 او د 2022 میلادي کال د می 19 نیټې سره برابر ده. دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د لبنان د پارلماني انتخاباتو د پایلو په هکله یوه سیاسي تبصره اورېدلی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې په تهران کې د کتابونو د نړیوال نندارتون په هکله یوه ځانګړې وینا اوري، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم الهي نومونه نومې لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو وسې، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایډرس، او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 9 بجې شوې. نو پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تهران او هاوانا ملګرتیاوي ستراتیژیکې وبللې. د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان د حکومت او دغه هیواد د طالبانو ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو پخلی کړی دی. طالبانو له پولو د افغانستان د خلکو په غیر قانوني وتلو بندیز ولګوه. ملګرو ملتو په عربستان کې کم عمره کسانو ته د مرګ په سزا نیوکه کړې، او سید حسن نصر الله وایي د لبنان انتخاباتو ثابته کړه چې د مقاومت محبوبیت په زیاتېدو دی. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر بیگا په تهران کې د کیوبا د مرستیال وزیر اعظم ریکارډو کابریسا رویس په کتنه کې د ایران او کیوبا د اقتصادي ملګرتیا او د ګډ کمیشن د ترسره کېدو له پایلو د خوښۍ په څرګندولو سره وویل، له لاتینی امریکې په تیره بیا د کیوبا په شان له خپلواکو او د نړیوال استکبار نظام د زیاته غوښتنو په وړاندې ودرېدلو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا د ایران لپاره ډیر اهمیت لري. سید ابراهیم رئیسی په دغه ملاقات کې د تهران او هاوانا اړیکې ستراتیژیکې وبللې، او زیاته کړه چې په دواړو هیوادونو کې له موجودو ګڼو او مختلفو ظرفیتونو څخه باید په تجاري، اقتصادي، کرهڼیزې، صحي او درملیزو ډګرونو کې د ملګرتیا د پراختیا لپاره ګټه پورته کړو. هغه څرګنده کړه چې د ایران او کیوبا رغنده دوه اړخیزې او مثبتې اړیکې د دواړو هیوادونو د نړیوالو تعاملاتو په ډګر کې لا ژورېدلی شي. په دغه کتنه کې د کیوبا د وزیر اعظم مرستیال هم د اسلامي ایران ولسمشر ته د خپل ولسمشر د پیغام په وړاندې کولو سره له ایران سره د اقتصادي او سوداګری اړیکو د پراختیا لپاره د خپل هیواد په ګروهنې ټینګار وکړ. د ایران د حکومت ویاند وایي د بندیزونو د غیر قانوني والی په حق له ملګرو ملتو د ریپورټر تایید د امریکې لپاره یو بل رسوایی ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت ویاند د ایران خلاف د غیر قانوني او د بشري حقوقو د اصولو خلاف بندیزونو د لګولو په حق له د ملګرو ملتو د ځانګړي ریپورټر اعتراف د امریکې لپاره یو بل رسوایی رامنځته کړه. د ملګرو ملتو ځانګړي ریپورټر الینا دوهان په تهران کې په یوې خبري غونډه کې په دې ټکي باندې پټنګار سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف یو اړخیز بندیزونه د بشري حقوقو خلاف ورزي ده، د امریکای له حکومت وغوښتل چې د ایران خلاف یو اړخیز بندیزونه ختم کړي. د ایران د حکومت ویاندوی علي بهادوري جهرومي ایران ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر سفر ته په اشاره سره په یو ټویټ کې ولیکل، د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ایران ته د خپل سفر په پای کې تایید کړه چې د ایران خلاف د امریکای یو اړخیز اقدامات د بشري حقوقو او د نړیوالو حقوقو د ټولو اصولو اپوټه او خلاف دي. بهادوري جهرومي په دوام کې څرګنده کړه چې ملګري ملتونه باید د ایران خلاف غیر قانوني بندیزونه پای ته ورسوي. په ایران باندې د واشنگټن یو اړخیز او ظالمانه بندیزونه چې پکې بنیادی شیان او حتی درمل او طبي تجهیزات شاملېږي، د ایران د خلکو په تیره بیا د خاصو ناروغانو لپاره پریمانه ستونزې رامنځته کړې دي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پي ترمنځ د ترسره شو مذاکراتو پخلی کړی دی. د طالبانو د موقته حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د ترسره شوو خبرو پر پخلی سربیره لیکلي چې دا خبرې د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه په منځګړیتوب ترسره شوې او پکې د دواړو لورو ترمنځ پر لنډمهاله اوربند ټینګېدو منښته شوې ده. ذبیح الله مجاهد لیکلي چې اسلامي امارت هیله لري خبرې ترې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او د همدې عملې له دواړو خواوو په مذاکراتو کې د ښه نیت څرګندولو او صبر او حوصلې غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې پاکستان له وړاندې په مذاکراتو کې د ښه نیت ښودلو په موخه د پاکستاني طالبانو دوه مهم مشران له زندانه خوشي کړي او په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ته سپارلي دي. د پاکستان د حکومت له لوري پر روانو مذاکراتو کې د حکومتي پلاوي مشري دغه هیواد د پوځي استخباراتو پخوانی مشر او د خیبر پختونخوا د پوځي قولي اردو اوسنی مشر جنرال فیض حمید کوي. د خبری رسنیو د رپورټونو له مخې دا په تیره یوه میاشت کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې د افغانستان د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب د ترسره کیدونکو خبرو دویم پړاو دی چې په لومړي پړاو کې پاکستانی طالبانو د کوچنی اختر لپاره پر لنډمهاله اوربند موافقه کړې وه او ویل کېږي چې د خبرو په دې پړاو کې د یاد اوربند د غزیدو منښته کړې ده. هیڅ هیواد ته په افغانستان کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوو. په افغانستان کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د خارجه وزیر سیاسي مرستیال ټینګار وکړ چې دغه حکومت هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته نه پرېږدي. فارس خبری اژانس پرون لیکلی چې شیر محمد عباس استانگزی په اماراتو کې له یو شمیر افغان سوداګرو سره په کتنه کې د حکم هیواد لنوم اخیستو پرته وویل که یو هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کول وغواړي نو طالبان ورسره د مقابلې پوره توان لري. ستانگزی وویل چې په افغانستان کې اقلیت او اکثریت نشته او دغه هیواد ټول خلک د پردیو په وړاندې سره یو موټی او متحد دي. د طالبانو د حکومت دغه جګپوړي چارواکي زیاته کړه د افغانستان خلکو د خپل هیواد د دفاع لپاره له کلونو راهیسې د نیواکګرو مقابله کړې ده. افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو وزارت د هیواد له سرحدونو د افغانانو غیر قانوني وتل ممنوع کړی دي. د افغانستان په سویل لویدیس کې د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پولیسو کمانډان محمد ایوبی پرون وویل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه له افغانستان د خلکو له غیر قانوني وطن سره مقابله کوي. ایوبی زیاته کړه په نیمروز ولایت کې ټولو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې هیڅ چاته په هیڅ توګه په غیر قانوني توګه گاونډي هیوادونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. له ایران سره په گاونډ لرونکي نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د پولیسو کمانډان ټینګار وکړ چې دا حکم د طالبانو ټولو امنیتي ځواکونو ته ابلاغ شوی او د انسان قاچاق کوونکي به نیول کیږي او قضایي مراجعو ته به وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست چارواکي وایي چې سږ کال به د زیتونو د تیلو او اچارو د پلور له درکه تر 6 میلیونه ډیرې افغانۍ عواید ترلاسه کړي. په دې حقله د لا زیاتو معلوماتو په موخه واورئ له جلال آباده زموږ د خبریال رپورټ.
د ننګرهار ولایت د کانال ریاست چارواکي وایي سږ کال به د زیتونو د تیرو او اچارو د پلور له درکه تر 80 میلیونه ډیر افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د کانال ریاست د مطبوعاتو مسؤل سید همایون غریبمال وایي سږ کال د ننګرهار کانال اړوند د زیتونو په باغونو کې 1.68 تنه زیتون تولید شوي چې پر وینا یې له دغو زیتونو څخه به 1.02 لیتره تیل او 1.5 بوتله اچار تولید شي چې د پلور له درکه به د دولت خزانې ته څه د پاسه 3.5 میلیونه افغانۍ عواید ولاړ شي.
د ننګرهار کانال ریاست د څلورګونو فارمونو له زیتون باغونو څخه په 1940 کال کې 1.68 تنه د زیتونو دانې راټولې شوې دي چې د همدغه دانو څخه په کمه اندازه د زیتونو اچار او په زیاته اندازه ترې د زیتونو سوچا او خالص تیل ترلاسه کیږي. د زیتونو د اچارو اندازه ویلی شو چې سږ کال 1.5 زره بوتلونو ته لوړه شوې ده او په داسې حال کې چې د زیتونو د خالصو سوچه تیلو اندازه چې په 13 کلونو کې دومره نه وه لوړه شوې 1.22 لیترو ته رسیږي چې د همدغه 1.22 لیتر او د اچارو څخه به سږ کال د کانال ادارې ته 3.5 میلیونه افغانۍ عواید راټول شي.
د کانال ریاست د مطبوعاتو مسؤل ویل د زیتونو د پروسس فابریکه چې نږدې 4 لسیزې وړاندې په 20 هکتاره ځمکه کې جوړه شوې ده 8 زره ټنه زیتونو د پروسس وړتیا لري. د زیتونو په دغه فابریکه که یو مهال زرګونه تنه په کار بوخت خو د 13 لسیزو جګړو له امله نه یوازې دا چې په ننګرهار کې د زیتونو باغونو ته زیان ورسېده بلکې د فابریکې ځینې برخې هم ویجاړې او له کاره ولوېدې. خو په دې وروستیو کې د زیتونو باغونو ته د ځانګړې پاملرنې له مخې ګڼ شمېر روزګارو خلکو ته د کار کولو د زمینې برابرېدو او د حاصلاتو د کچې د لوړېدو اټکل کېدای شي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
ګرانو مینوالو، یو څو نورو خبرونو ته غوږ شئ. د ملګرو ملتونو سازمان په عربستان کې د قانوني عمر نه د لاندې کسانو په اعدامېدو باندې په نیوکه سره ویلي چې دغه هیواد باید کم عمره زلمیانو ته د مرګ سزا د لغوه کولو په حق له پر خپلې ژمنې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو رپورټرانو عربستان ته په لیګلی لیک کې په دغه هیواد کې له قانوني عمر نه د لاندې کسانو په وژلو باندې په نیوکه سره ویلي. د ماشومانو د حقوقو د کنونشن 23مه ماده چې عربستان په 1996 کال کې تصویب کړې دغه هیواد موظفوي چې له 18 کالو د کم عمر کسانو ته د مرګ سزا له ورکولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو رپورټرانو ټینګار کړی چې ماشومان دې د مرګ د سزا یا د خپل سرو نیونو له خطر سره مخامخ نشي ځکه چې دا اقدامات د نړیوالو حقوقو د موجودو قواعدو خلاف ورزي ده. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله بیگا په یو وینا کې له هغو ټولو کسانو په قدرونې سره چې دغه هیواد په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې ګډون کړی وویل په انتخاباتو کې د خلکو پراخ شتون او پایلې له مقاومت څخه په ملاتړ او د هغه د وسلو د ساتلو په لړ کې یو پیغام و. د لبنان پارلماني انتخابات 13 یکشنبه ترسره شول او د مقاومت بهیر پکې د تیر په څیر بریالی شو. ایرنا خبری اجانس لیکلی چې د لبنان د حزب الله عمومي منشي دغه هیواد د روان کال د پارلماني انتخاباتو د نتایجو له اعلانېدو وروسته په خپل اړومبنۍ وینا کې په دې خبرې سره چې د لبنان د خلکو د ویرولو او د هغوی د مخ اړولو لپاره ټول ګواښونه ناکامه شول زیاته کړه. د انتخاباتو په 3 پړاوونو کې د لبنان د خلکو د پام وړ ګډون ګواښونو ته یو پریکنده او سخت ځواب و. له بلې خوا د فلسطیني ډلو مشرانو د لبنان د ټاکنو د ترسره کېدو په مبارکۍ سره د دغه هیواد لپاره د ترقۍ او پرمختګ آرزو وکړه. د فلسطیني ډلو مشرانو پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره هیله څرګنده کړې چې لبنان له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو کړکیچونو ووځي او د دغه ولس ملي وحدت او ګډ صلح ایز ژوند وساتل شي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
رانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره د لبنان د پارلماني انتخاباتو د پایلو په هکله دا نو پام ورته وکړی. د لبنان د پارلمان د انتخاباتو نتیجې د دغه هیواد د سیاسي ډګر په هکله څو مهم ټکي لري. اړومبی ټکی دا دی چې د لبنان د مقاومتي ډلو د مخالفانو هڅه ناکامه شوه. د مقاومت مخالفانو د لبنان له سیاسي جوړښت د مقاومت ډلو د څنګ ته کولو لپاره ډېرې پیسې ولګولې او ډېره هڅه وکړه. د لویدیځ آسیا د سیاسي مسایلو کارپوه حسن هانیزاده د لبنان د مقاومت ډلو د حذفولو لپاره د امریکې، سعودي عربستان او فرانسې او د متحده عرب اماراتو لخوا د 40 میلیون ډالرو د لګولو خبر ورکړی دی. د لبنان د پارلمان د کابو 850 څوکیو ترلاسه کول په دې سربېره چې وای خودله اوس هم د مقاومت ائتلاف د پارلمان زیاتې څوکۍ په لاس کې لري، د مقاومت پر ضد د پروژې ماتې ثابت کړه. په لبنان کې د سیاسي مسایلو نامتو شناندې تلال اتریسی په دې حق لوایي، په دغو انتخاباتو کې تر ټولو ستره ماتې هغو لورو وخوړله کومه چې په حزب الله غورځنګ او د مقاومت په وسلو برید کړی وو او غوښتل یې چې له خلکو څخه حزب الله غورځنګ جلا کړي او په ملي سویه ځان ته ملاتړونه جذب کړي. په پریکنده توګه ویلی شو چې دغو هدفونو ماتې وخوړله او هغه محقق نشول. امریکا او د هغه همتړونه هیوادونه د لبنان د پارلمان په انتخاباتو کې تر ټولو ستر بایلونکي دي، ځکه چې حزب الله غورځنګ په ټول لبنان کې ډېرې زیاتې ترجیحي رایې ترلاسه کړې. دویم ټکی دا چې سعد حریری او المستقبل ګوند د انتخاباتو په بایکاټ کولو سره د پارلمان 400 څوکۍ له لاسه ورکړې او د دوی د څوکیو شمیر له 60 څخه 60 ته کم شو. دغه نتیجه په دې سربېره چې د لبنان له سیاسي ډګره به د سعد حریری د حذفېدا دوام ځان پسې ولري، د لبنان د نوي وزیر اعظم انتخابول او بیا د کابینې جوړول لا پسې پیچلی کوي. په دې سربېره په بهرنۍ لوبغاړو په تیره بیا له عربستان سره د سعد حریری موقعیت هم کمزوری شوی دی، ځکه چې سعد حریری د خپل رایو له اډانې څخه د هغه ډلې یا کسانو په ګټه چې د سعودي عربستان ملاتړ ورسره دی ګټه نه ده پورته کړې. دریم ټکی دا دی چې د سمیر جعجع په مشرۍ د قوات اللبنانیه د ډلې د څوکیو په زیاتېدو سره د لبنان د قدرت په جوړښت کې به د دغه ډېر حاشیه لرونکي شخصیت رول زیات شي. سمیر جعجع چې امنیتي او ملیشایي مخینه لري په کلکه د مقاومت ډلو مخالف دی او حتی د 2021 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د التیونا په پیښه کې چې د لسګونو کسانو د مړینې او ژوبلې سبب شوه یې لاس لرلی دی. که چیرې سمیر جعجع د لبنان د بدلونونو په نوي پړاو کې چې د مې د میاشتې په 15 نیټې څخه وروسته پیل شي خپل عقلانیت ونه ښایي او همدغه راز خپلو زیګو چلندونو او له بهرنیو هیوادونو څخه د حکم ترلاسه کولو ته دوام ورکړي، نو لبنان به له تیرو دوو کلونو څخه لا سخت سیاسي بندون وویني. څلورم ټکی دا دی چې سعودي عربستان د لبنان د پارلمان د انتخاباتو د تر ټولو ستر خارجي بایلونکی و. له یوې خوا سعد حریری په سوځېدلې مهرې بدل شوی او له بلې خوا د اهل سنتو لخوا په ولسي ملاتړ او قوي انتخاب سره د لبنان نوي پارلمان ته لاره نه ده موندلې. د لبنان شنان د جهاد ایوب وویل سعودي عربستان د لبنان په انتخاباتو کې د تر ټولو ستر لاسوهونکي په توګه د پارلمان په دغو انتخاباتو کې سنی اغېزندونکي شخصیتونه حذف کړل او کمزوري او غیر کوټلي ګوندونه یې انتخاباتو ته ورننه باسل. سعودي عربستان د فواد سنورا په کلي نسکوري دا سره د لبنان د مقاومت ډلو پر ضد جنگ بایللی دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. نو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت پر ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال دا غوایی دا میاشت نه ویشتمانه تا دا چی دا چوال سوا دریچل ویشتم هیجری قمری کال دا شوال یا دا کچنی اختر دا میاشت لولسمی او دا دوزار دو ویشتم میلاد کال دا میل نولسمی نیتی سر برابر دا. پینزه سوا یو کال پخوا دا پینزل سوا یو ویشتم میلادی کال دا می دا میاشتی پا نول سمنیتا دا عثمانی امپراتوری لخکرو لسخت جگری و روز دا پا بالکان تاپو وزمه کی دا یوگسلاویا پلازمین دا بلگراد مهم خار ونی و. عثمانی امپراتوری دا چوالسم میلادی پیره لوروستی و پا بالکان سیمه کی پرمختگونا پیل کرل او کابو دا غطول سیمه ونی ولا. عثمانی امپراتوری لدغه نیټې شل کاله وروسته هم په 1548 میلادي کال کې د هنګری ځینې سیمې ونیولې، خو د عثمانی امپراتوری د سوکه کمزورتیا او د اروپایي دولتونو د نفوذ مالولو له امله ورو ورو تر شلمې پیړۍ پورې په بالکان کې دغه امپراتوری نیول شوې سیمې خپلواکې او د عثمانی امپراتوری له ولکې ووتلې. یو سل اتیا کال وړاندې د 1238 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر په 18 نیټه د 14 هجری قمری پیټه وتلې مسلمان عالم سید ابراهیم کربلایی د عراق په کربلا ښار کې وفات شو. هغه په 1214 هجری قمری کال کې په کربلا کې وزیږېده او له مقدماتي زده کړو وروسته د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره کربلا ښار ته ولاړ او خپل عمر تر پایه په همدې ښار کې په تحصیل او تدریس بوخت کړ شو. د دغه ستر مسلمان عالم له آثارو دلایل الاحکام، نتایج الافکار او رساله های در باب حج نومې کتابونو ته اشاره کولی شو. وات یا کال وړاندې د 1915 میلادي کال د می د میاشتې په 19 نیټه انګریز سیاستوال او استخباراتي مامور توماس ایډوارد لارنس په یوې ترافیکي پیښه کې مړ شو. هغه په 1880 میلادي کال کې وزیږید. لارنس د یوه لرغونپېژند پلاوي د غړي په توګه د 1910 تر 1914 میلادي کلونو پورې په عراق، سوریه او فلسطین کې فعالیت درلود. لارنس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی و او په 1916 میلادي کال کې په مصر کې د بریتانیا د پوځ د استخباراتو د اداره کولو مامور شو. په هغه وخت کې بریتانیا هڅه کوله چې له عثماني امپراتورۍ څخه د عربو له نارضایتۍ په استفادې سره هغوی د دغه امپراتورۍ پر ځای چې د چوریلیزی دولتونو په جبهه کې و راوپاروي. لارنس د بریتانیا د دغه تیرې په پلي کېدو کې ډیره اغیزمنه ونډه درلوده او پر ځای د عربو له باوره د عثماني امپراتورۍ د ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره د عربي پوځ له جوړېدو ناوړه ګټه پورته کړه. هغه د عثماني امپراتورۍ د عربي سیمو په ویشلو کې د فرانسې او بریتانیا د طرحې په عملي کېدو کې ډیر مهم رول درلود او په سوریه کې د ملک فیصل، په اردن کې د ملک عبدالله او په عربستان کې د ملک عبدالعزیز په واک ته رسیدو هم مهم رول ولوباوه. هغه د لومړي نړیوال جنگ په بهیر کې خپل اقدامات په خپل د هوښیارتو په وستنې په نوم کتاب کې شرح کړي. په دخته کې بلوا کتاب هم د لارنس تیکنی او د عربستان په ټاپو وزمه کې د عثماني امپراتورۍ لا پو سره په جګړه کې د هغه ځینې تجربې دي. شپږتیا کاله پخوا د 1916 میلادي کال د می په 19 نیټه د راډار دستګاه د یوه انګریز نوښتګر رابرټ واټسون واټ په وسیله جوړه شوه. دغه دستګاه چې په بیلابیلو پوځي او غیر پوځي عملیاتو کې د کشفونې او پیژندنې لپاره یوه مهمه وسیله ده، لومړی ځل لپاره د انګلستان په یوه هوایي ډګر کې نصب کړی شوه. راډار په دوهم نړیوال جنګ کې د خبردارۍ رسونې یوه مهمه وسیله ګڼل کېده. البته اوس له راډار څخه په بیلابیلو زمینو کې هم استفاده کیږي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په تهران کې د کتابونو نړیوال نندارتون پیل شوی. په دې حقله د پروګرام په دوام کې یو وینا اوري، ورپسې هم الهي نمونه نومې پروګرام اوریدې شي. هیله لرو چې د خبرونې تر پای را سره ملو ووسئ.
د کتاب نړیوال نندارتون.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منی عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ایران په پلازمینه کې د تهران د کتاب درودیشم نړیوال نندارتون کتاب زما سلامتیا په شوار سره پرانستل شو. داسې یو شوار چې خی پوهه د یوې ټولنې د سلامتیا اصلي ځانګړنه ده. نو په دې اکله موږ تاسو ته یو ځانګړی پروګرام دراوړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران د کتاب نړیوال نندارتون په 1968 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د تهران د نړیوال نندارتونونو په مرکز کې پرانستل شو، او بیا له هغه وروسته دغه نندارتون هر کال د تهران په مسلا کې ترسره کېدل. لیکن د کرونا د ناروغۍ د امله دغه نندارتون په تیرو دوو کلونو کې په فزیکي بڼه ترسره کېده. خو اوس یو ځل بیا د دې نندارتون دروازې د کتاب د مینوالو په مخ پرانستل سوي، او د غویې د میاشتې تر پایه پورې به دوام وکړي. دې ته په کتو سره چې لا هم د کرونا د ناروغۍ ټغر نه ده ټوله سوې، نو د تهران د کتاب نړیوال نندارتون په کتاب .ir کې مینوالو ته د لاسرسی وړ دی. د انټرنیټي نندارتون شوالیه دا دی چې څلوروي ساعته خلاص دی، او د کتاب رانیوونکي هر کله چې وغواړي ورته مراجعه کولای سي، او خپل د نظر وړ کتاب یا په وړیا توګه او یا هم په ډیر کم قیمت څخه له د یاد ویب سایت څخه رانیولای سي. په دغه نندارتون کې 2800 ناشران نوملیکنه کړې وه چې 1200 داخلي دي، او په حضوري توګه په نندارتون کې ګډون لري، او 1300 هم بهرني ناشران دي چې په آنلاین توګه په دغه نندارتون کې حضور درلودل.
دوستانو، هر کال د تهران د کتاب په نړیوال نندارتون له کورنیو ناشرانو علاوه د نورو هیوادونو له ناشرانو سره هم د کتاب د چاپولو او پلور په زمینه کې ملګرتیا او همکاري کوي. څو کاله کېږي چې هر یو کال یو هیواد د ځانګړي میلمه په توګه ګډون کوي. سږ کال د په نندارتون کې هم قطر د کلتوري او تاریخي مشترکاتو له امله د ځانګړي میلمه په توګه حضور موندلی دی. د نندارتون په لومړۍ ورځ د قطر غرفه د نندارتون د رئیس یاسر احمد وند په حضور سره پرانستل شو. د دوهې د کتاب د نندارتون مشر جاسم ابول عینین، د دارول بجید انتشاراتو مدیر اسما الکواری، د قطر د ناشرانو د اتحادیه مشر ریاض الیاسین په دغه مراسمو کې په حضور سره د ایران او قطر ترمنځ د فرهنګي ملګرتیا او په پراختیا باندې ټینګار کاوه. د تهران د کتاب د په نړیوال نندارتون کې په بهرنی برخه کې د هغو هیوادونو ناشرانو ته زیاته پاملرنه شوې چې ایران سره ګډې تاریخي، مذهبي، کلتوري مشترکات لري او اسلامي هیوادونه دي. په یاد برخه کې 120 بهرنی ناشران حضور لري او ټاکل شوی دی چې 500 کسان هم لیاد نندارتون څخه لیده کاته وکړي. د سږ کال په نندارتون کې له 130 هیوادونو څخه ناشران شتون لري. سویزرلین، هندوستان، هانګ کانګ، ترکیه، فرانسه، چین، بوسنیا، روسیه، جنوبی کوریا، بریتانیا، استرالیا، هالند، افغانستان، ایتالیا، جرمنی، آمریکا، اسپانیا، سوریه، لبنان، پاکستان، تونس، عراق، بحرین، مصر، عمان، سربستان، آذربایجان، ترکمنستان او مکزیک هغه هیوادونه دي چې د تهران د کتاب په نندارتون کې غرفې لري.
سنندج شار د ایران د کتاب د اوهم پلازمین ترنوان لاندې د تهران په نندارتون کې ګډون کړی دی او همدارنګه د دې نندارتون یوه ورځ هم د کوردستان په نامه نومول سوې ده. یوه ځانګړې غرفه هم د ایران د کتاب د اوهم پلازمین په توګه د سنندج دا موجوده ده چې پکښې د کتاب د لوست د رواج لپاره نوې طرحې سیلانیانو او مراجعینو ته وړاندې کیږي. سنندج د کوردستان د ولایت مرکز دی چې پروان کال کې د ایران د کتاب د پلازمینې په توګه ټاکل شوی دی. د کتاب د پلازمینې طرحه یوه داسې طرحه ده چې پر بنیاد یې هر کال د ایران یو ښار د اسلامي فرهنګ او ارشاد د وزارت له لوري د کتاب د پلازمینې په توګه ټاکل کیږي. دغه طرحه د نړۍ د کتاب د پلازمینې د طرحې څخه کاپي سوې چې د ایران له موجوده فرهنګي حالاتو سره سم ځینې اصلاحات پکښې راوستل سوي دي. سنندج د کورد میشتو تر ټولو دوهم ستر ښار او د ایران په کچه دریم ستر ښار دی چې نفوس یې 500 تنو ته رسیږي. دغه ښار په 2000 میلادي کال کې د یونسکو له لورې د موسیقۍ د نوښتونو د ښار په توګه په رسمیت وپیژندل سو او د یونسکو په لیست کې د 48 موسیقۍ ښارونو په لیست کې ثبت سو. سنندج د ایران یو تر ټولو فرهنګي ښار دی چې د هنر او فرهنګ په زمینه کې له پراخو ظرفیتونو څخه برخمن دی. د سنندج تاریخي مخینه د علماو، مفاخرو، لیکوالانو، شاعرانو، وتلي شخصیتونو، جماعتونو، کتابتونونو شتون سبب سوي چې دغه ښار د ایران د کتاب د 15مې پلازمینې په توګه وټاکل سي.
عزیزانو، د بشر یو تر ټولو مهمه اړتیا لوست دی چې له زیاتې مودې را په دېخوا د انسان په ژوندانه کې ځانګړی رول لوبوي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په زمینه کې د زیات پرمختګ سره سره بیا هم کتاب سره د خلکو په مینه کې بدلون نه دی راغلی. د انټرنیټ او سوشل میډیا تر راتلو مخکې فیزیکی کتابونو ته د خلکو پاملرنه زیاته وه، لیکن انټرنیټ او د سوشل میډیا ښکارنده په اوسنی دوره کې د انسان په ژوند کې زیات اثرات پرې ایستلی دی. د سوشل میډیا یوه ګټور اغیز دا دی چې د لوست او د کتاب د رواجولو په لړ کې د یو اوزار په توګه د استعمال وړ دی. اوس سوشل میډیا د کتابونو د رواج ورکولو په لړ کې فعاله ده. اوس کتاب او سوشل میډیا د یو بل سره سیالي نه لري او دواړه د یو بل تر څنګ کولی شي د پوهې د زیاتېدو په لړ کې د ټولنې خدمت وکړي. د سوشل میډیا څخه د غوره استفادې فرهنګ هم باید پیاوړی شي چې دا کار هم اوږدمهاله برنامو او پروګرامونو ته ضرورت لري. سکال د کورونای په حالاتو کې د شوالی پر اتلو سره یو ځل بیا د تهران د کتاب د نړیوال نندارتون د جوړېدو لپاره زمینه برابره شوه او د لومړي ځل لپاره د کتاب د فزیکی پلور ترڅنګ د آنلاین پلور زمینه هم برابره شوې ده. په آنلاین برخه کې هم له 2000 زیات ناشران له 115 او 1000 زیات کتابونه نندارې ته وړاندې کړ.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو، د تهران د کتاب د نړیوال نندارتون ځانګړی خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو او تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم عزیزانو. د الهی نمونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. خدای تعالی دومره ډیر صفتونه او نومونه لري چې د شمارلو وړ نه دي، او هر یو نوم یې په خپل ځای بهترین او ډیر ښکلی دی. د الله تعالی له نومه پرته چې ټولو الهي کمالاتو ته اشاره لري، نور ټول نومونه یې د خدای تعالی د صفاتو یوه خاصه برخه منعکسوي. د خدای تعالی په شایسته نومونو کې یو نوم سبحان دی چې په نننی پروګرام کې ورته اجمالی کتنه کوو. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
قدر من اوریدونکو، سبحان الله سبح لټک څخه وتلې چې معنا یې د پاک او له هرې نیمګړتیا او عیب څخه مبره. سبحان خدای له هر ډول نیمګړتیا، عیب، نشتوالی او حتی له هر ډول تصور، تجسم او همداشان وصف څخه چې په عامه توګه مخلوقاتو لره ځانګړی دی، مبره او پاک دی. په دې وجه لکه څنګه چې د خدای تعالی ذات له کموالی او ککړتیا او له هر هغه څخه پاک دی چې ورسره نشایي، نو په همدې توګه الهي نومونه او صفتونه هم له کومي او له کمی او محدودیت او له خپلو مخلوقاتو څخه له ورتوالی پاک او منزه دی. د سوره صافات 115 مبارک آیت د خدای تعالی صفت څه په داسې ډول کوي: سبحان الله عما یصفون، یعنی خدای له هر هغه توصیف څخه پاک دی چې هغوی کوي. هم هغه ډول چې پوهیږو هر صفت خپل موصوف محدودوي، د خدای تعالی وصف هم یعنی د هغه محدودول، او کوم خدای چې محدود وي له سره خدای نه دی. لکه څنګه چې حضرت امام علی علیه السلام د نهج البلاغه په لومړی خطبه کې فرمایي: د دین پیل د خدای تعالی پیژندل دی، او د پیژندلو کمال په هغه باندې باور،
او تصدیق یې دی، او د باور کولو حد یې د هغه واحد ګڼل دی، او د واحد ګڼلو کمال د هغه لپاره خالص عمل کول دی، او د هغه لپاره عمل هغه وخت د اخلاص لوړې مرتبې ته رسیږي چې د هغه له ذات نه اضافي صفات نفی سي، او هیڅ صفت خدای لره نسو ځانګړي کولای. نو بس هر کس چې سبحان خدای په یو صفت وصف کړي، د هغه لپاره یې شریک ټاکلی دی. خو له بلې خوا موږ د موضوع په بیانولو او تعریف کې له وصف پرته چاره هم نه لرو، او هم دا جمله چې فرمایي خدای د وصف وړ نه دی، خپل یو ډول وصف دی، ځکه چې د صافات سورې په 116 مبارک آیت کې پس له دې چې وی فرمایل خدای پاک دی له هغه توصیفه چې هغوی کوي څرګندوي، الا عباد الله المخلصین، ځکه چې هغوی سبحان خدای هم هغه ډول چې خدای ځان معرفي کړی دی وصف کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، سبحان د لامبو بهلو معنا هم ورکوي. سبح په اوبو او هوا کې د ژر تللو، او صابح د لامبو زن په معنا دی. د سوره یاسین په 23 آیت شریف کې راغلی دی: کل فی فلک یسبحون، المر او سپوږمۍ هر یو په یو ټاکلی مدار کې لامبو وهي، یعنی ګرځي. همداشان د نازعات د مبارک سورې په 3 آیت کې فرمایي: والسابحات سبحا، او قسم په فرشتو چې په ټول عالم کې څرخي. په دې وجه سبحان هغه دی چې ډیر ژر لوري ته ورتلای شو، او په آسانه اطاعت کولی شو. یعنی لکه څنګه چې د سمندر مهمې یا د سمندر کب کله د یو هدف په لور لامبو وهي، په چټکۍ سره مخته ځي. دغه شان ټول مخلوقات د پروګرام د پراخ رحمت په سمندر کې په چټکتیا او آسانۍ سره د هغه په لور لامبو وهي. له دې عمله ویل کیږي چې له خدای تعالی سره د عاشقانه اړیکې یوه ډیره شایسته ځلا د هغه ذات تسبیح کول دي. تسبیح د پروردګار د عبادت په لاره د ګړندي تک په معنا دی. په یو مدار باندې انډول لرونکي حرکت ته هم تسبیح وایي. د قرآن کریم په مختلفو آیتونو کې د عالم د موجوداتو د تسبیح او حمد په اکله ډیرې خبرې شوې دي. له ټولو څرګنده پکې د سورې اسراء 44 آیت شریف دی چې بې له هیڅ ډول استثناء د کائناتو ټول موجودات، ځمکه او آسمان او ستوري او کهکشانونه، انسانان او حیوانات او د ونو پاڼې او حتی د اټم وړې زرې په دغه عمومي حمد او تسبیح کې شریکې ګڼي. خدای تعالی په دغه آیت شریف کې فرمایي: تسبحو له السماوات السبع والارض ومن فیهن و ام من شیء الا یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یعنی وواره آسمانونه او مځکه او کوم مخلوقات چې د هغو ترمنځ دي، ټول هغه پاک ګڼي، او په اصولي توګه هیڅ مخلوق نشته مګر دا چې په خپل حمد او ثنا سره خدای پاک او منزه بولي. خو تاسو د هغوی په تسبیح نه پوهیږئ. په بل وینا، کائنات په یو هیر زمزمه او ذکر کې وي. هر مخلوق او موجود په یو ډول د خدای تعالی په حمد او ثنا بوخت دی، خو دغه غږ یوازې هغه کسان د زړه په غوږونو اوري چې زړه او روح یې د ایمان په نور ژوندی او روښانه.
تسبیح یعنی د خدای ذکر کول. ذکر په لغت کې د یادولو په معنا دی، که هغه په ژبه وي، که په زړه سره وي، او که په دواړو سره. تر ټولو زیات ذکر چې په قرآن کریم کې حکم سوی دی، او حتی په پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې هم واجب سوی دی، د سبحان الله ذکر دی. دغه ذکر د لمانځه په رکو، سجدې او دریم او څلرم رکعتونو کې له نورو ذکرونو ډېر راغلی دی. د لمانځه د دریم او څلرم رکعت په تسبیحات اربعه کې داسې وایي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی پاک او منزه دی خدای، او حمد او ستاینه خاص هغه لره ده، او له هغه پرته بل معبود نسته، او خدای لدی ډیر لوی دی چې توصیف یې وسی. عزیزانو، په زړه پورې دا چې اول د سبحان الله کلمه راغلې ده، په دې وجه چې تسبیح کوونکی لومړی خدای تعالی له هر ډول نیمګړتیا څخه چې ممکنه ده په ذهن کې راسي پاک بولي. هم هغه ډول چې په الله اکبر کې د خدای تعالی لویوالی له هیڅ شي سره د پرتلې او وصف وړ نه دی. په یو روایت کې راغلی دی چې امام جعفر صادق علیه السلام له هغه کس څخه چې په څنګ کې ناست و او ویل الله اکبر پوښتنه وکړه: خدای له څه نه لوی دی؟ هغه کس وویل: خدای له هر څه نه لوی دی. امام وفرمایل: په دې توګه دی خدای محدود کړی دی، ځکه چې هر مخلوق چې هر څومره هم لوی او ستر وي محدود دی، ځکه سبحان الله یعنی په کار دی چې خدای له دغه ډول ستر ګڼلو منزه وګڼو، او له دې عمله چې منزه پاک او مقدس دی د ستاینې او حمد وړ دی. له دې عمله په تسبیحات اربعه کې له سبحان الله وروسته بې له کوم ځنډه د الحمدلله په ذکر سره د دغه نعمت شکر ادا کوو.
ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په پای کې د تل په شان لاس په دعا کېږدو، او دا دعا په ګډه سره لولو. خدایا، که ستا د حکم منل واجب نو، نو ته به مې له دې ډیر پاک ګڼلې چې ستا نوم په ژبه راوړم. له دې ورتېر چې زه ستا کوم ذکر کوم، هغه زما د پوهې تر حده دی، نه ستا د مقام په اندازه. او دا چې قدر به مې څومره لوړ شي چې ستا د تقدیس او په پاکۍ دې د ستایلو په مقام کې راشم. او ستا یو ډیر لوی نعمت زموږ په ژبو باندې ستا د ذکر جاری کېدل، او هم هغه اجازه ده چې د دعا کولو او په پاکۍ دې د ستایلو لپاره موږ ته راکړه. هم ته یې چې په هر ځای کې دې تسبیح وشي، او هر وخت چې د عبادت وشي او په هر شیبه کې موجود یې او په هر ژبه دې رابولو. خدای تا فرمایلی او وینا دې حق دی چې ای د ایمان خاوندانو خدای ډیر ډیر یاد کړئ او سهار او ماخام تسبیح وکړئ او هم دې فرمایلی دی او خبره دې حق ده چې ما یاد کړئ چې زه تاسو یاد کړم. نو بس تا موږ ته د ځان د یادولو حکم راکړ او ژمنه دې راسره وکړه چې موږ ته د شرافت او عزت او عظمت ته رابخښلو لپاره ته هم موږ یاد کړې او موږ هم دا اوس ستا د حکم له مخې تا یادوو. نو بس ته هم خپل وعده پوره کړې ای هغه ذاته چې خپل ذکر کوونکي یادوي او هی تر ټولو زیات مهربانه.
قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې ستاسو څخه خدای پاماني کو. از موږ د نن ورځې د اسماء الهي د خبرونې خو پم دې زکه پای ته ورسېده.
نو تاسو په لوی خدای سپارو خدای مو مل او ملګری.
تهران رادیو مینوالو په همدې ځای نننې سهارنې خبرونه هم پای ته رسېږي. نو په لوی او متعال خدای مو سپارو د خدای پامان.